کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو. مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو، له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یوه بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وښتې او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول سو. د خبرو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوحې کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي. په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد لخوا پرانستل سول، پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استادو هم خبري وکړې. ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شن نیت د سولې خبرو د پرمخ وړلو او شو پایلو هیله وشو ده. ټاکل شوی دی چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبري وسی او د دوشنبه په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبري پیل کړي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شئ. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هیله ژي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون لري، ازادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې دا مراسم یوازې مراسم پاتې نه شي، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیل وي.
د روسیې د استازي په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوحې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وښتې. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړی د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیرد.
لبد مرغز مجدلوی لاری د قطعه مرستیال لیو ساتون که سره پدی نشتو که وو بشل شو او چلور تن نور تپیان شول. ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وجل شوی او ات نور تپیان دی.
8 نفر زخمی.
وسلوالو طالبانو تروسه پا دیارد چنه دیویلی. زموج اخلازه دی راژیو آوری. په کراچۍ ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوز پر ضد لکړ کې ډک بیانونه خپرول. بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او د پرون په خپل کور کې ونیول سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلي دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړې. په دې بیان کې ویل شوي چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سختري د ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللې دی. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپلو سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي. د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 11000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رغېدل دي. په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر 444 شدل شوی دی. د دې هیواد روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارینکا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبې په نیویارک کې روانې دي. یو دېرش کلنې ازارینکا په سیمې فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیامز څخه لوبه ګټلې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خپرونې کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو.
یو هیله یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوختي په افغانستان کې لومړی اور بند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خپرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی چې په عین حال کې د صدر اعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستې وینا کې هیله وښوده چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړې او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. ښاغلي عبدالله هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغني برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی. دغه دوه مشرانو خبرې اورېدلې دي. څاروان صاحب خبرونه ته شراغلست. دغه دوه مشرانو عبدالله او ملا عبدالغني برادر نوري څو خبرې وکړي.
ډېر مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوي خبرې نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول ښاغلی عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریک مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پای ته سیدو او سرتاسری سولی د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره د غونډې ترخلې دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولی هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی. ښاغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سوله راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړه برخمنه وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. د ویل چې لازمه نه ده چې په ټولو مسالو موافقې ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له دې درکه به د بشر دوستانه ورباند اعلان کوشي نو هغه خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به مرستي ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون ولسواکۍ د شزو د حقونو بشری حقونو او د افغانستان د دولت اساسي اړونه وبلل د روان جنگ په باره کې وویل چې دا جنگ ګټون کې نه لري اما د ملت له ارادې سره سم سیاسي حل لاره هیڅ بایلون کې نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسؤلیت لري چې خپل هیواد له دې حتمي تباهۍ او نسل وژنې وژغوري. د ویل چې اوس چې د ملي اجماع تر څنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید تاریخی فرصت له لاسه ورکړو. عبدالله ول چې باید په تختن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصت د وی بایزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل مش په هم پوهیږو چې بایزت او تلپاتې سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثیل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نه کړي. ملا برادر هله څرګنده کړه چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو له لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمینه برابر کړي او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه به کوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل تر څنګ ژوند وکړي. ملا برادر دا هم ول چې غواړي افغانستان په آینده کې له ټولو گاونډیانو سره ښه اړیکې ولري.
ډیره مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیئت د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د حکومت د 19 کسیز هیئت مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 21 کسیز هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کوي چې ویلي دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. ښاغلی پامپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغېز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټولو اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د ښاغلي پامپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، نورې خبرې څه وي د پامپیو په وینا کې؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوي واوریدلې، مهم ټکي غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پامپیو خبرې چې دغه غونډه یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یو خغلی برادر وو، یو هم د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو استازي وو، یو هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر ولسمه پیخه چې پرون نو لسمه کلی زوانه شو هیرولای او دل همدې عمل له طالبانو او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بل اخر داجمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځاینه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داس یو خپلواک داس افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکوي. خاغلی پامپیو ویل چې دغه تاریخي خبرې چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داس یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او د اوسنۍ تاوتریخوالي ته نه وایي. خدای چې د خاغلی پامپیو لاندې خبرې واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناست دي ټول پوهیږي چې دې حد ته رسېدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبرې نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسېدو لپاره تاوتریخوالي ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول دغه غونډه سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، دغه غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډېره هڅه کړې او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې په پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خوښه او په عزت او ابرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند د بهرنیو چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخ کې هم ثابته کړي چې د پیوړی افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیوړی افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقوقو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقوقو او په مجموع کې په هغو لاسته راوړنو د هغو لاسته راوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربان وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسدالله لودین څخه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری ایریکسن سورایده د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وي د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه پم دی غونډه کې هم نن لکه چې تاسو وویل د غونډې رسمي پرانستو وسو او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګ د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربان به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بلی نوری صاحب د اوربان تر څنګ شایي چې نور موضوعات هم په دغو بحثونو کې مطرح سي. تاسو چې هلته د دوی له رهبرانو سره کتلي یا له غړو سره، عمومي فضا څنګه ده د دوی ترمنځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلي. ما دا پوښتنه هم ځینې وکړه چې د روغبړ د پاره مو هم نه دي کتلي وایا، او په ټوکه کې راته وویل چې کورونا ده نو موږ غواړو نه چې دوی سره روغبړ وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمدګاري ټولې نیول شوي دي، هیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه رغېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دی دا رقم کیسې. نو معلومیږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو ولیدل چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي کیا.
بله نوري صاحب، ویل سوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې شایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل سوي تر اوسه؟
تر غرمې پورې خو دغه رسمي د غونډې رسمي پرانستو او د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوي چې دوه اړخیزې غونډې به کېږي. دا دوه اړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې چاته کړي د خود وی اړخیز غونډې ستا په اجنډا کې ستا دلته لیکل شوی
بلې د خنډونو یادونه وسوه. د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده. څه ویل کېږي چې په دغو خبرو کې د خنډ عمده ټکي څه دي؟
خو د دوی له خبرو اوس معلومېږي چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري، او همدارنګه د اوربند مسله سویل شاهین چې د هیات یو غړی دی په ډاګه وویل چې اوربند به د مذاکراتو په جریان کې وروسته به بحث ورباندې کېږي. دوی اول بحث به نظام وي، خو دغه د توافق نظر نشتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپله هم یو خنډ کېدلی سره.
ډېره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي دي، د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوام لري. په همدې خبرونو کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسي جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار سره خبرې کړې.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه و چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو و چې تر دې ځای راورسېدل. تاسو د افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو، هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې هله بخون کړي. دا مداخله چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان هیله لري هغه ته ورسیږي. او بل اخره لومړنۍ خبره چې مونږ هغه وخت کې ډیر لا شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ ووځو یو نوی پړاو ته، د ټیکاو پړاو ته. نو د دې لپاره موږ ته دغه ورځ به ارزښت ده چې موږ عملا دغه پړاو ته ورسېدلو. ډیر خنډونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیري باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسیدلی وای چې خوشبختانه اوس رسیدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیرو افغانانو دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او دې ته ډیر زحمت ویستو، شپه ورځ یې وکړه. ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
په مذاکرات او خبرې ترې چې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي دغه استقبال کوم. افغانستان په تیرو دو سال کلو په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوختي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړي دي، وطن ګران شوی دي، زموږ میلیونو مهاجرو په بیرون کې پرته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب، دغه راز فرزانه کوچی او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار و چې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې په تړاو خپل نظرات څرګندوي. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوی د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شي. دا چې د سولې دغو خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي، خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډی تا او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې د دغه پروسی د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګه اجي امداد دی لدنه به و پختم چې اج صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړي.
د خوشاله زره او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان نه د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، د هغوی نه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو له ټول نه یوازینۍ غوښتنه همدا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي دوی باید شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګت ځنډ وروسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شو. څه احساس لري؟
ولا بال ډیر زیات وخت نو د سیا ناممکنه کار شه. مونږ ډیر زیات ته خوشاله یو د ټولو افغانانو همدای ورمان چې افغانستان کې سوله راشي.
طالبانو مغختنه څه شیدا یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوی تلې د قطر ته لدوی مغختنه څه شید؟
طالبان څه خو مغخت هم ده چې ورونه مې خوښ ده چې یو بل سره ورنه د خورور ولې د پوش ورولو خو هم ده سن کې لو کراش سوله او شډیر به خوي وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به خشي.
اوس هم راغلی استو یو بل رور مو چې هغه همدا محل لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان، له دې سره به خبرې وکړو. څومره خوشاله یست؟
ډیر زیات چې بس سوله راشي ملکی دا سلويخت راځي ته زمونږ وطن روان دی. دغه بدبختی د بګي جنگونه دي، باید چې بس پخپل هغه خپ پویږي. خو لکه دونه ده چې بس د دوی خبرې مو منلی شي او د هغوی خبرې مو منلی شي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې یعنی سبا نه بل سبا په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په دې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد بوهان ودیر ساپی، د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا او مشتاق رحیم نظرونه اورو.
زمان نوم پوهان ډاکټر ودیر صفای ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي پخواني استاد. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی. فکر کوم چې په نهایت کې به کدي زر نوي وخت به ونیسي، خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، سیاسی، حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختیو نه نجات پیدا کی.
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډېر شته، کیدای شي چې دا دې کامیابۍ ته ورسېږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکښې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکړي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شیین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره لدی چې د بین الافغانی مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس، جدي او ستونزمن پړاو دی. ډېر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلي وي، لیکن په ټوله کې یوه هیله، یو ارزو تر رسېدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي، او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
د پانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر صافی، د ژغورنې لار شورا د مشر سعید اکبر اغا او د سیاسي چارو د شنونکي مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. دغه راز په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څیري. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استازې هیله شوې چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارینکا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. دا لوبې په نیویارک کې روانې دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوې دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل سوې څېرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزی وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډېرو پیژندل سوې څېرو یو پرانیستې لیک لاسلیک کړي او په هغه کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړي. د افغان حکومت په هیئت کې له 21 غړو څخه څلور یې شزې دي او د طالبانو په ډله کې شزې نشته. نیو ټایمز رسپانډ لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بلاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو شول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړی دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي رسپانډ ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقالیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستي چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنکړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي، خو ټینګار لري چې شکیل لوري دي لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبین یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نه سپته کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده، هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلې. کچیرې اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او که دا پروسه ورسته و هم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي خلک له دې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلن کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پراخه حوصله مندۍ روان وساتل شي او تر ټولو لومړی چې د یو په هیواد کې روانه جګړه ودرول شي او بند رامنځته کړل شي.
په هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتسون و دوه د جګړې د شکیل لور یو د مخامخ خبرو د پایل کوربنه ده. که سم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل یو بریا ګڼل کیږي، خو د دواړو غاړو د مرکچی پلاو مخې ته ډېری پیچلې او لنجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یو راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي، خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. څارونکي باور لري که چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو له کبله له پیچلتیاو سره مخ شوي، د خبرو راتلونکي اغېزمنولی شي. په پیچلو مسلو کې یو هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوه. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وایي افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکي خبرې پیل کړي، خو طالبان ښایي چمتو نه وي چې په لومړي پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان د ته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکي. فکر کوم طالبان وایي چې څومره دی بین افغاني مذاکرات او خبرې مخ کې دي، په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي. او طالبان دا فکر کوي چې دوی په افتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي، بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینې په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنز پیچلې مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی ښودلی، خو ټینګار یې کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتونکي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پوخانه ویان سهیل شاهین وایي
هغه څه چې د دې مسلې د سولېز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوری بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغې راوروسته هم په همدې نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی، د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروستي هدف دی.
د
خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو له کبله خای هغوی په دې اړه خبرې او بحثونه وان جګړه وکړه، خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانکزی هم وایي
امارت مسله ده کده جمهوریت مثلا یو لستونزمان بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې ښایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د ښځو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د ژوند په ټولو برخو کې له نارینه وو سره د برابرۍ ټینګار کړی. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې ښځې پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د ښځو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګڼ شمېر افغان ښځې دا خبره ډېره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنیو قوانینو کې ورکړل شوي. زهرا کاظمی د افغان ښځو د حقونو یو فعاله ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروندی
د طالبانو لخوا د ښځو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د ښځو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. حماس برداشت چې په خپله واکمنۍ کې درلود. د ښځو او سړیو د برابرو حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولهییزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمېر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانی رئیس سیما سمر په وینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزش های حقوق بشری جدي
که چیرې د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي پېښتي سولې ناراضي
صورت پایدار نیست.
لازم هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو له مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای داړي کله هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کوم جلا او ځانګړي اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجي الدین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت وغواړي، خو د خبرو پایل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلې خبرې به وګدي او لخند او زند سره مخ وي، خو د په وینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچو کاټ را منست شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلې هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدل شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هیله ده چې افغانان به وکولی شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوالو موازینو سره سم به د یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرلو سلا شي
و مردم سالار داشته باشه.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې دي. دغه خبرې چې د مارچ 13 ته پلان سوې وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوې. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپل مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې را سره دی. جنبش صاحب، خبرونې ته شرغلست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو اوریدل، کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغه خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب، کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی و چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوې وکړې حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و، له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډېر سملاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نکړه، کېدی شي استازی دننه په تالار کې وي اما وینا و نکړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستانو، چینو، ترکمنستانو او ازبکستانو. د اروپا له لویې وچې نه هم 15 هیوادونه بلل شوي وو، جرمني وه، برتانیا وه، فنلند و، اسپانیا وه او ترکیه وه. د ځینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړی او نور د بهرنیو چارو چارو وزیرانو د جاپان هم یعنی په آسیا لویه وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره جاپان او اندونیزیا ګډون کړی او که څه هم د جاپان د دولت وزیرو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې خبرې ډېرې په زړه پورې په دې وې چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. له نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړی و، ملګري ملتونه وو، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کنفرانس و چې مشرې غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنی دیارلس هیوادو او دوو قربانو په دغه کنفرانس کې استازیتوب درلود.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو ستاسو په نظر د کومو هیوادونو د استازو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډېر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپله هڅه وکړه، تاسو تر دغه ځایه رالی، اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی، نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډېره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا به ستاسو کار وي، اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کېږي دا ډېر مهم دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ډېرې مشخص خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپلو مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې له دې پلوه ډیرې په زړه پورې وي چې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او همدا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي اوربند شي.
تاسو د کووینونس یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیلو لورو ترمنځ په آزاد دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژور بې باوري لري. حتی زه یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنی و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی د دوی له نظره په دغه شی باندې ټینګار. همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په همدغه پیل کې دا ویش څرګند وو. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوي. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور مېلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کینی هلته به بیخي مشخص شي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش و چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر ویناوو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او ووینئ.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی، دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډې کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاول وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کما او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا د دوی ترمنځ د ګډې ناستي موږ او تاسې شاهدان وو. او تاسې ولیدل چې دا د دوهې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناټو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقې هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یوه آواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او ښه نیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو عرض په دې کې دی چې دوی ټولو بالخصوص د امریکې د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د اوس مو افغانانو ته وسپارل چې د خپل مابین کې نور خپله لاره پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دې تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپلمنځي اختلاف پکې کچیر باندې سره ځي هغه لمنځه وباسي.
دا اختلافات څه دي دوی ترمنځ؟ دا اختلافات چې بحث
سره اوس خو فل اختلافونه خو فل حال په مجلسو کې معلوميږي چې اختلافونه څه دي، خو دا چې فکر کیږي چې عمده اختلاف په دې شو باندې یا عمده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولي او بل خو هم چې نظام دی دولت حکومت یې هغه ځان برلاسه بولي. د دوی تر مابینځ به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل دی. دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه داره ګورم چې یو به د افغانستان حکومت دفاع نه به د جمهوریت اساسي قانون د وسلي نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص په ګواني دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نه شي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نه شي لکه کوم چې د 10 مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په 10 مارچ شوی دی.
نو فکر دا بلې ازاس بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم، ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخکې چې شغلې شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل د پاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکیل لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته ورزینکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونه ستونزې موجوده دي، چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې واورئ، د تقریبا 19 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، نړیوالو سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلوده چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به په خپلو کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنې دغه صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یوه نقطه ده چې خو امیدوار ده چې موږ تاسې حل لارې ته اړ باسي. دوهمه موضوع دا ول چې
دی افغان سولې په اړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکراتو کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي، یعنی نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلې، زه فکر کوم چې د امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکراتو ته طبعا خپل چیلنجونه درلودل، دوی خپل لري، خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکوي او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کېږي چې شاید دا خبرې سختې وي.
د اغلته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوي چې چیرته حکومت په هغه مذاکراتو کې شتون درلودای نو په دې دي چې تفصیل رامنځته کړی وای، مسله نور هم پیچلې کوله، یعنی هغه کوم میکانیزم باندې سره امریکا سره د خپل تعهدات ول یو څه ورکړل یو څه واخیستل او دواړه قانې ول چې بل اخر هغه شی به ورکړي او دا یو څه واخلي. په دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کیږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو کله په فایل کې حنیف اتمر هغه لنډ یو کلیپ وو دی ویل چې تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده، نو هغه په سره له ولي ویل چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ خلکو رای راکړل د رای دی لپاره نه ده راکړل چې موږ دا واک وي.
یعنی مازه په فایل کې خو مخامخ پر لویو مسایلو بحث کیږي، نو اوس به دوی جزئیات ته ځي.
خان پاړه باندې ویل کېدای شي
پوزه
په لوی کې فکر کوم چې کله دی د مذاکرات پیلېږي او مخامخ سره کېږي ايني شرایط په کتو باندې دي باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې دوه ډول باندې دا بل اخره یو حل لاره ان شاء الله.
بله ډیره مننه. له تاسو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکو شیر اعظم اعظم تاسو ترازو، حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوال طالبانو ورته د فعالیت زمينه برابره کړې، اوس کله طالبانو سره سولې کیږي دا نوري ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي، آیا دغه سولې به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه په خو هم په دې خبره باندې بحث کړی دی، زه په ډیر وضاحت سره ویلای شم چې په افغانستان کې نوري ترهګریزي ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درسته نه دي. افغانستان کې یو واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه، دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ځنه سر پورته کړی وو، خو هغه باندې حساب نشي کېدلی، ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیر وخت تر هغه ډلې چې هغه کوم سر پورته کړی دی څه شو، هغه څه لري چې اکثر ګروپونه او ډلې چلته پاتې وي. زه په دې مطمئن یم، بلکې دا چې کېدل جوړ ده چې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کو ته الله سره ورته هیڅ نو تر هغه ډله به په افغانستان کې سر پورته نه کی، او کچیر د کمزینه سر راپورته کی په دې شدت په لمز نه وېستل شي.
بله بله ډیر مننه. شفیع اعظم تاسو ترزو د طالبانو په هیات کې د افغان شوزو او د اقلیتونو د استادو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي، تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پای پات کیږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي، یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل حیات کې ښځې هم له ځان سره ولري، یعنی دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاته سوله د نورو قومونو حضور هغو سره د ترکمن او ازبک کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره، نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته، خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکړي د کوم افغانستان دپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په صریح ډول باندې هم په دوهې کانفرانس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي را وروسته راځي، د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخې ته، د ښځو د کار برخې ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي، او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وضع کړي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې حقوق برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات دپاره نه شي کولای چې کوم خند او سنز در مخالف دي ځکه چې خزو دي حقوق لپاره باندې په سره هډول ویلي چې موږ هغه تجمن یو نه کچې ته دي سره خزې نه هم ستاري په اطلاعي کې سره موجودیت هم نشته د دې معنی نه ورته چې دي به خزو په حقوق باندې خګ دي حتی مثلا تیر ناسه کې دي سره چول دي لګکې دي هندوانو مثلا
سره بله دوی یادونه وکړه اعظم صاحب
چې موږ خپل حکومت
کې او کم دی بخښنه غواړم بله شفیع اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار ده چې اول په هیواد کې اوربند وسي بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدی شي او وشي د افغانستان په خیر ده. خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفتري اوربند ته ورسېږو او ډېر فارم تلاشونه هم کړي دي. مګر زه یو شی تاسو ته کوم چې اوربند په بریښي هغه مشکل په دې بریښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق بنونه دي دې مسلې ته. وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کوي او دوی باندې فشار نه وي او دوی به بالاخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي په اسانه باندې ځکه دوی د اقتدار ضرورت غواړي.
بله شیر اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي. خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي
افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم او